آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و توانا عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و سروران گرامی که برنامه اسلام و آزادی را شنونده هستند. این سلسله برنامه ها یعنی برنامه اسلام و آزادی از امواج رادیو آنلاین رای ابریشم از برنامه اسلام و آزادی به صورت سلسله وار که توسط از نشانی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و رادیو آنلاین رای ابریشم پخش و نشر میشه در خدمت نسل جوان و فرهنگیان و نخبگان کشور میباشیم. در این برنامه ما در رابطه به رابطه بین آزادی و عدالت یک بحث علمی و اکادمیک خواهیم داشت که در این بحث مهمان من جناب استاد محمد الیاس مدنی، استاد دانشگاه و قاضی پیشین کشور هستند که استاد خوش آمدید میگیم. جناب استاد، به نظر شما رابطه بین آزادی و عدالت چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طولو اوریدون کتا سلامون و احترامات لانجو که متاسنه تشکر کن که پا حساس و شرایطو که پا حساس و حالاتو که والا چخبل گران و فقیر و مظلوم و لسر معلومات شریک لید ترسو خدا نخواسته د لا علمی او د جهالت ښکار نشي. دا دوه داسې جملې دي چې ازادي او عدالت چې په عربي کې ولا حريه وي. نو اصلا انساني فطرت دا ده چې انسان پیدا شوی آزاد دی او هیڅکله د اسلام مبارک دین انسان په یو څه باندې په زور نه مکلف کوي. نو ازادي مطلب فردي یو انسان په یو معاشره کې کوم سی ژوند وغوړي په کوم سیستم باندې وغوړي څ خپل نظر سره کوم پیش کی سره کوم تقدیم کی او په کوم اموراتو کې تصرف کی او دا په دې خپل اموراتو باندې دغه نشي ونزوريږي. دا حریت ده. اما عدالت یو معامله ده، یعنی یا په بل عبارت سره حریت چې ده تمتو ده د خوند اغستې دي مثال د خپل ژوند څخه او 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 عدالت معامله کول د دوه مسلمانانو ما بین د دوه انسانیت تر ما بین د بل نور د دوه مملکتونو په ما بین کې دا د متاس عدالت وي. موږ تاسې د اسلام مبارک دین په د آزادۍ باندې کې ډېر آیاتونه راغلي دي، لکه مثال کې قران کې الله پاک فرمایي چې فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بل دغه دی من کان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه. دا د مثال فمن قال من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. دا ټول هغه آیاتونه دي چې دلالت په دې باندې کوي چې هر څوک چې دی په ځان کې خپل مختار دی او په خپل ځان کې کولای شي چې مخکې ولاړ شي. اما عدالت دا دواړه جملې د بیا په بل باندې جناب سیدی صاحب سره وایو چې یو ټولنه کې چې ازادي موجوده وي عدالت موجود نه وي، ام ازادي بیرته سلب کیږي. او که مثال خبرې ازادي نه وي عدالت موجود وي نو نه کیږي، ځکه چې د ازادۍ نه غیر عدالت نشي راتلی. نو دا هغه دواړه جملې دي سره چې موږ تاسو په عربي کې بل مثال وکړو چې لازم او ملزوم دي سره. که ازادي موجوده وي نو عدالت به هلته وي، که عدالت موجود وي نو که یو ناقص شي دغه بل به هلته په اغېزه کې دغه نه کوي، فایده نه کوي.
سوال دیگه تو مطرح میشه که های آزادی اجتماعی باعث به وجود آمدن و تامین عدالت میشه یا عدالت اجتماعی باعث به وجود آمدن آزادی اجتماعی مدنی میشه؟
جناب سیدی سب څنګه چې ما مخکې خبرو کې ویل چې الته په قران کې د ازادۍ باره کې آیتونه راغلي دي په د عدالت باره کې ګوره وایي ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط تاسو په عدالت باندې ودرېږئ دلته زما په نظر سره چې عدالت ډیر مهم دی عدالت ډیر مهم دی ولی او سره د ازادۍ مثال یو قاضي زب مثال کې دلته ان شاء الله دوستان کولی شي دنه فهم
ولی مثال کې خوازي کې
وځي کې یو حاکم دی دله مثال د خبرې قاضي دی فیصلی د پاره ولې یو غیر دین راځي یو مسلمان ورته راځي قاضي زمونږ استاد دغه قاضي چې مسلمان دی دا شرعاً په دې مکلف دی چې دلته دا تمیز ونه کی چې دا یو کافر دی بل مسلمان دی یعنی دا حق قاضي نه لري چې مسلمان ته ښه الفاظ استعمال کی او کافر ته بد الفاظ استعمال کی دا حق نه لري چې مثال د خبرې په محکمه کې مسلمان د پاره یو ځایګا یو خاص چوکۍ جوړه کی او کافر د پاره د سوزي مناسب نیچ عمل تکینی یعنی مطلب په خطاب کې هم د الفاظ خې استعمال دي کافر ته بد الفاظ دا عدالت نه دی دا مسلمانی نه دا اسلام تقاضا نه دا دلته موږ تاسو مکلف پتی شو یو دواړو سره به عدل کو انصاف وکاو مساوات وکاو او هر څوک چې حقدارو نو دلته موږ تاسو ویو چې اعطي كل ذي حق حقه هر هغه څوک چې بده دواړو کې حقدارو حق ولا ورکا اګه کافر او اګه مسلمان او اګه مسیحي او اګه يهودي او اګه مجوسي او اګه نصارى او اګه يهو نو وازي دلته ان شاء الله وازي مثال لتي موږ تاسو لپاره عدالت ډیر مهم دی
تشکر جناب استاد بر تحقق و برپایی عدالت اجتماعی در یک جامعه چی کارهای باید شود متاسفانه ما در حوادث رویدادهای چند سال خصوصا چند سال آخر اگر ببینیم آزادی هم سلب شده و عدالت هم تامین نشده و بسیار ظلم هم شده یعنی حق تلفی بیش از حد شده چی باید بکنیم برای تحقق عدالت
دغه عدالت اجتماعی یا مثال آزادی جناب سعیدی صاحب دا زمون هوادونو کې مثال د افغانستان په سیریو هواد کې تطبیقول د حالت اجتماعي واقع د ستونزمنه موضوع ده ځکه چې زمون او کچرته مون او تاسو عدالت اجتماعي تطبیق او عدالت اجتماعي تکار وکړو نو زمون ټول هغه سیاسي مشران ان تقریبا بلا استثناء ویل شم هغه سیاسي مشران هغه مثال په نظام کې چې پاتې شوی کسان دي هغه ټول وحشتونه کړي بربریتونه کړي دي ټول هغه کړنه چې د ملت خلاف دي کړي دي نو هغه د دین یریږي چې عدالت اجتماعي منستر شي نو د لپاره څه کول پکار دي لکه تاسو سوال کوچ د تحقق لپاره څه پکار دي د دې تحقق لپاره بیا هم زه خپل هغه خبره تکراروم چې د علم خاوندان د قلم خاوندان هغه کسان چې مثال د ولس سرمن لري هغه کسان چې د ملت سرمن لري او وګړي چې دغه افغانستان د نورو بدبختیو څخه وژغوري او وګړي چې افغانستان د هلاکت څخه وژغوري نو د دې لپاره یو وجدي مبارزه پکار ده جدی مبارزه پکار ده او حکومت متاسفانه او بدبختانه چې په اوس وخت کې موږ داسې حکومت نه لرو چې موږ د خپل اواز ورسو ځکه هغه مصروف په خپل شخصي کړنو کې دي نو دا یو طویل المدت پروژه ده دا یو طویل المدت برنامه ده چې موږ تاسو په دې باندې باید کار وکړو تر څو دغه موضوع تحقق پیدا کړي او د عدالت اجتماعي څخه برخمن شو او هر هغه اشخاص چې د ملت سره دوکې کړي دي ملت باندې ظلم کړي وحشت کړي دي د عدالت اجتماعي تر دغه لاندې راشي د محکمې لاندې راشي نو کله چې هغه د عدالت اجتماعي د محکمې لاندې راغله ازادي خپل راځي ازادی خپل منسر راځي نو ځکه چې دلته ازادي خو مانام داش و چې ته ولی په ما باندې ظلم کوي ته ولی په ما باندې وحشت کوي زم یو فرد مې ته یو فرد پټولنه کوي نو کله چې عدالت تطبیق شي زه دلته احساس دي چې کومه د ازادۍ کومه نو د دې لپاره مبارزه پکار ده او باید د علم خوندان په دې باندې برخه واخلي
تشکر جناب استاد ما پیامدهای عدم تطبیق و تحقق عدالت و سلب ازادی را متاسفانه زیاد دیدیم به صورت تداوم ازی که امروز هم حقوق اساسی شهروندان و آزادی های مدنی و اجتماعی تمام سلب شده آزادی کار، آزادی تحصیل، آزادی تعلیم که در واقعیت امر خودش ظلم است پیامده و زیانای ازی در کوتاه مدت و دراز مدت چی خواهد باشد نظر شما؟
کله چې په یو ټولنه کې عدالت او ازادي سقط شي سقوط کوي کله چې په دغه دوه مترادف یا دغه دوه جملې چې په یو ټولنه کې تطبیق نشي خپل خود به خود بغاوت منځ ته راځي بغاوت منس رازي خلق تنجيجي خلق استنزلود نشي برداش كولي تكاليف نشي تحمل كولي نو دا دينا يو حركات جوليجي كلا جي دا يو حركات شو دا ولدي لو منو تاسي ولسي حركات بيو جي بخلاف تجي مثال لخبر ازادية وعدالات ولسي حركات بيدا كلا جي ولسي حركات بيدا شو هيت نظام هيت قانون هيت كم داسي سيستم دا ولسونو بولان دي باني بيدري دي لنشي او ندا جرأت كولي شي نو هر هاغا مطلب جي عدالات اجتماعي بكي ناقص دي بكي او ازادية بكي سلب شوي دا لن مثال جناب سيد قران قال الله پاک فرمایلی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتسوق ولي مسلمان شي وتسوق ولي كافر شي نو تنور ده حق نل ركل كل شي مبارك دين داتا قازادا لكم دينكم ولي دين دا طول اغه مسونه د جرم مو تاسره دلته موجود دي يا مثال خبر ويل كيلو جي بلقيس تاس عدالته كي دا ازادي برخه كغه هر څوک موجود وي دلته نو دلته مو تاس مثال خبر ويل شو چې دغه کلونو د وجنه به چې دغه تخریبوي او دغه د دې تحقق د برکار نه کوي ولسی حرکتونه من سره جو ولسی حرکتونه چې کله راغله واقعیت درې چشته نظامونه حاکم نظامونه ورته به ټینګ نه دي هغه به سقوط کوي او دغه به موضوع به خلک به اخیرم د ازادۍ خلک به اخیرم د عدالت علم براخلي بیرغ براخلي او ولسونه به ترشازي او اهل علم او د علم خلک به مخکې به ولسونه به ترشا ولاد
تشکر دغه منانو جناب استاد د علماي دين هغه واقعي علماي دين چې هم عصري ذکر لري هم ديني ذکر لري او صادقانه د ملت او شهروندانو په خدمت کې دي د شرایط کې د دوی نقش او د پانتولونه استادان او فرهنګيان نقش د عدالت اجتماعي د تحقق لپاره او د ازادي د تحقق لپاره سي دي د شرایط
علماء او دانشمندان په هر حال هم مکلف دي هم مسؤلیت لري چې د عدالت اجتماعي لپاره او د ازادۍ لپاره هم حکومت ته طرحې ورکي هم د دې د مبارزې په خاطر باندې خپل اواز پورته کړي خو جناب سیدی صاحب په اوس وخت کې چې کوم جابر نظام د مثال موږ او تاسو دې گواهی او موږ او تاسو دې شاهدانی ولیدلې مو دي دو اوس وخت کې تعالی یو دغه وروړي لیکل درته راوړي او تعهد په نامه یو څه دروړي ودرو د امضا کا تا نه پریدي خپل نظر تقدیم کې تا نه پریدي دو سره مباحثه وکي تا نه پریدي دو سره مناقشه وکي یا قناعت درکې اول قناعت ورکي نو درڅو چې کله دا ماده موجوده نه وي کله چې تحمل موجود نه وي کله چې بصیرت او علمت موجود نه وي تا ته راځي مثال د خبرې موږ لري زه خپل شخصا د شاهد ما چې دوی په خصوصي پونتون باندې ګرځي اول د ژمن لیکونه ورکي هلته تعهدنامه ول ورکي چې دغه امضا کا نو تا سره نور دلیل او دلیل دوه نه وي نو په داسې نظام کې واقعیت دی چې هغه علما هغه دانشمندان بې جرأت کیږي ځکه د دوه واقعیت دا دی چې هر انسان یو عاطفه لري هر انسان د ځان سره فامیل لري کورنۍ لري نو په اوس وخت کې چې د افغانستان دغه مظلوم خلک دغه بیچاره خلک غلی پاتې دي د دې لوی لامل بدای چې بیچاره جرأت د لاسه ورکړي دي په خپل فامیلونو باندې ایریږي ځکه چې د ستوندو سره مخ کیږي هغه بې ربړیږي هغه بې زوریږي حتی بندي کیږي حتی په مرموز شکل سره وژل کیږي نو په دغه خاطر باندې دغه موضوع او دغه باب یو صدمه لیدلې ده چې اکثریت هغه با جرأت افغانان هغه مبارزین افغانان چوپ پاتې دي ترڅو د دوه فامیل سالم پاتې شي او د صدمه اخکار نشي
یک مورد دیگه که بسیار میتونه آزادی و اجتماعی را هم ضربه بزنه و عدالت هم به مشکل مواجه بسازه و جلو تحققش را بگیره بحث تعصب و قوم‌پرستی است متاسفانه اینمی مبحث که متاسفانه امروز خیلی دامن زده میشه بحث قوم‌پرستی و تعصب است و هیچ جایگاهی در دین اسلام هم نداره چقدر میتونه برای عدم تحقق و تطبیق عدالت مانع واقع شود
تعصب او قوم پرستی ور اصلا په کومو تاسو دعوه دی کوم چې مسلمانان یو خدای په دین کې زین لري نو هر معلومه ده چې موږ دعوه بی ځای ده موږ دعوه باطل ده قران کې الله پاک فرمایي چې ان جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تاسو ما شعوب شو وګورئ ولې قوم قبیلې مو وګورئ تر څو خپل کې تعارف یو تاسو د بل په ژبه سره پوښي او د بل عناناتونه یو د بل د تاسو وګورئ د بل دوستي همکاري رفاقت وسره وکوي لکه څنګه چې پیغمبر پاک فرمایي چې څوک تعصب کوي نو هغه زما ځنی نه دی نو چې کله دغه موضوعات منځ ته راځي او تعصبات واقعا موجود وو سیږي دغه ټولنه کې نه عدالت راتلی شي نه ازادي خو بیخي سلته ازادي خو بیخي ځکه یو قوم چې د خپل قوم لپاره د خپل ولس لپاره او د خپل اغه مثال په افغانستان کې ډېر واړه قومونه موجود دي که هغه د خپل قوم د حقوقو لپاره مبارزه ونه کړي اواز پورته ونه کړي خو معنا دا چې ازادي نشته او کله چې هغه ازادي غږ پورته کول نشي او حقوق یې سلب کیږي نو معنا دا چې عدالت هم نشته نو کله چې عدالت هم نه او دغه نو دا یوازینی غټ لامل چې ازادي او عدالت سلب کوي هغه قومي تعصبات دي، ژبني تعصبات دي، سمتي تعصبات دي او مذهبي تعصبات دي چې یوازینی لوی لامل دا کیږي چې ازادي او عدالت تمنځوي سي. نو او بدبختانه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې دا موضوع واقعا ډیر قوي روانه ده، ډیره په شدت سره روانه ده، او دا د لا علمۍ د وجنه، د جهالت د وجنه، او دا نور هغه مملکتونه چې نه غواړي چې افغانستان یو متحد ملت ووسیږي نه غواړي، نو هغو د دې لپاره ډیره لمنه وهي تر څو دغه باعزته قومونه، دغه بغیرته قومونه چې الحمدلله متحد دي، متحد به وي انشاءالله، دا خپلو کې سره وپاشي او د دو د پاشلو په دغې کې هغو خپل اشومو اهدافو ته ورسیږي.
بیشتر شنوندگان رادیو آنلاین رای پیشون و برنامه اسلام و آزادی جهان ها هستن جناب استاد، و متاسفانه با در نظر داشت شرایط ناگواری که در سالهای پسین ما داشتیم، فرصت مطالعه بیشتر و عمیق بر نسل جوان ما کمتر مساعد شد، یا اکثر جوان ها در کنار درس مصروف کار بودن برای تامین نفقه فامیل خود یا برای مصارف خودشان. گاهی ما میشنویم یا دیدگاهی را میبینیم از طریق شبکه‌های اجتماعی که آنچه که امروز تطبیق میشه جوانای ما، نسل جوان ما اقتدادش فکر میکنه که اصل اسلام همی است. نظر شما چی است؟ آنچه که امروز تطبیق میشه برای بیداری نسل جوان، آیا واقعا اسلام همی توی چیز را میخواه؟ عدالت نباشه، آزادی نباشه، کار نباشه، تحصیل نباشه، دروازه معرفت و علم و خرد بسته باشه، تخصص نباشه، چون این چیز حکم شده؟
جناب سیدی صاحب، زه چې شخصا ډیر دردیږم، هغې یوازینۍ وجه همدا ده چې دلته په اوس وخت کې چې سیاسي حرکتونه دي او د اسلام د مبارک دین نه استفاده کوي، سوء استفاده کوي. واقعیت دا ده چې ملتونه، قومونه، ځوانان د دین نه متنفر کړي دي، ځکه چې یو دین دومره سخت وي، یو دین کې چې تعصبات موجود وي، چې په یو دین کې مثال د خبرې ستونزې موجودې وي، یو دین چې د تعلیم اجازه نه ورکوي، یو دین کې چې حقوق مراعت نه وي، نو هغه دین خو واقعیت دی، خو بیا د ستونزو سره مواجه کیږي. بدبختانه چې دغه ستونزه موجوده ده، ځوانانو کې دغه ذهنیت تقریبا چې پیدا شوی دی، نو د ده لامل څوک دی؟ لامل هغه اشخاص دي چې د اسلام تر نامه لاندې سوء استفاده کوي او د اسلام نوم نه غواړي چې استفاده وکړي. چې دغه آیات کریمه د موږ تاسو جناب سیدي صاحب د جهاد د وختونه ګورو، واعتصموا بحبل الله جميعا، دا ټولو تنظیمونو په بیرغ کې دا آیات کریمه لګول، حال دا چې همدغه آیات خلاف ټول دغه آیات استعمالولو هم دغه خلافو. نو ځوان نسل ته مې شخصا پیام دا دی چې زمونږ دین واقعیت دا دی چې د عدل دین دی، زمونږ دین د محبت دین دی، زمونږ دین د اخلاص دین دی، زمونږ دین د حقوقو دین دی. تاسو یقین وکړئ چې په دین مبین کې واقعیت او په حقیقي شکل سره که تطبیق شي په ټولنه کې هیڅ ستونزه موجوده نه ده. یا زما د اوسني نظام دپاره، د ځوانانو دپاره، زه یو توصیه کوم، یو کتاب دی په نامه د شمایل ترمیزي، تاسو هغه مطالعه کړئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه رقم سیرت او د خپلو خویندو سره، د خپلو زنانو سره، د خپلو لورګانو سره، مثال د خپلو المسو سره څه رقم چلند کولو. حتی په غزواتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو میرمنو سره به ټوکې ټکالې کولې په غزواتو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تاریخ کې دا راځي چې یوولس میرمنې وي، په یوولسو میرمنو باندې په عمر کې په یوې ښځې باندې هغې ګزار نه دی کړی، په یوې ښځې حتی پټکه نه ده کړې. نو دغه څه معنی ورکوي؟ دا معنی ده چې اخلاق، دا معنی ده چې دین، دا معنی ده چې تحمل او برداشت. نو کوم څه چې زموږ په دین کې موجود دي، خدای دې وکړي چې هماغه تطبیق شي. اما دغه کسان چې مثال د خبرې د تعصباتو ته کار کوي، ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، حقوق نه مراعات کوي، چې د بشریت حقوق نه مراعات کوي، دا هیڅکله د دین نمایندګي نشي کولی، او دین په دو باندې دین په دو باندې مو منحصر کوي. دین زموږ استاس شریک دین دی، انشاءالله موږ به ورته مبارزه کوو، موږ به ولا کار کوو هغه دین ته چې هغه د حقوقو دین دی. بل لویه خبره، ګوره، دین هیڅکله تهاجم او تعرض نه دی کړی، همیشه په دغه کې واقع شوی دی، په ځان په دفاع کې واقع شوی دی. نو داسې نه دی لکه دا اوسنی چې موږ او تاسو ګورو. زما خو زه خپله دا خبره په همدې زبان خلاصه کوم چې په اوسنی وخت کې هغه دین چې د الله رب العزت غوښتنه ده، د پیغمبر پاک غوښتنه ده، په دې نظامونو کې نشته دی، هغه نو نشي کولی تطبیق. بلکې وجه یې دا ده چې دوی علم نه لري، دوی د قرآن نه لري دي، دوی د احادیثو نه لري دي، دوی د سیرت نه لري دي، دوی د تابعینو نه لري دي. نو کله چې انسان مطالعه نه لري، هغې ټول تمرکز په وزارت وي، ټول تمرکز یې په سیاست وي، ټول تمرکز یې په قومي تعصباتو وي، ټول تمرکز یې په دې وي چې احمد څنګه چپکم، محمود څنګه چپکم. هغه نشي کولی چې لاسرسی دین ته ولري او هغه واقعي او حقیقي دین تطبیق.
سوال دیگه تو مطرح میشه جناب استاد، که امروز عصر ارتباطات هستند و شبکه های اجتماعی نقشش و رسانه های اجتماعی بسیار برازنده است، خصوصا در بین نسل جوان ما. شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات رسانه‌های جمعی است برای تحقق و تطبیق آزادی و عدالت چقدر نقش می‌تونه داشته باشه؟
زوان نسل ما گفتن هم داده چی که پس وقتی مثال خبری من متاجمانی اول را بنده شید دنیا سیستمون و وسایل و تجهیزات دوم ردیر تزمون لاری تو کنشی بنده ولی داغ سوشل میدیا بورته ویو واقعیت ده ده دفعه من دیر زیاد که ولی شو پدی برخی کارو کو مثبت رول پدی که ادا کو خوب بختی داده جنابی سیدی سیف جسمون یوش می رزوانان هم ده سوشل میدیا نسالی ما استفاده نکی ای کاش که دو سالی ما استفاده کرده، ای کاش که دو دخپل هواد و دخپل هوادوار بخاطر بکه سالی ما مبارزه کرده، ای کاش که چی داغ زلمون و وحشتونه چی منو تاسی شاهد وسیگو، پا 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 یا منطقی شکل سر، پا 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 یا خی دلیل سر، داو رد کی داو وغندی، زمین زوان نسل هم پر تیک تاک کی مصروف ده، هم فیس بوکونو کی مصروف ده، پا 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 آغشانو پا خرافاتو کی مصروف ده، دیگه شک نشتا، یعنی آغ درک و آغ احساس باید ټول ځوانان د ځان سره پیدا کړي دغه هیواد دغه وطن موږ تاسو ټولو باندې حق لري دغه مبارزه موږ تاسو ټولو باندې حق لري د ظالم ګوره یو بل ذکر راځي په حدیث کې راځي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما تاسو وایي د خپل ورور د ظالم او د مظلوم کامیاب کړئ همکاري وکړئ دلته معنا څه دی یعنی معنا دا ده چې د ظالم مخه ونیسه او د مظلوم حمایت وکړه څوک چې ظالم دی هغه مخه ونیسه که مخه په جرأت سره نشي کولی د سوشل میډیا کې خدای مبارزه کولی شي عقل شي خپل مسؤلیت خو رفع کولی شي نو د ظالم به مخه نیسو د مظلوم به حمایت کوو د مظلوم سره به همکاري کوو دا زموږ د دین تقاضا ده.
تشکر جناب استاد. به عنوان پرسش آخر اگر پیام برای نسل جوان ما برای علمای دین برای رسانه خصوصا رسانه اجتماعی کسایی که مسئولیت دارن به خصوص برای پشت دانشگاهی و استادا و محققین ما چی است برای تحقق عدالت و آزادی؟
په ځوان نسل په علمی نسل په عدري کدرونو باندې مې غوښتنه مې ونه دا د غږ ورباندې کوم چې نا امیده کېږی مه مایوسه کېږی مه انشاءالله ښې ورځې را روانې دي. الله رب العزت د ظالم ملګری نه دی، الله رب العزت هیڅکله ظالم نه کامیابوي، اما فرصت ورکوي موږ تاسې په امتحان کې داخلي نو تاسې د ټولو دوستانو نه مې خواهش دا دی چې مبارزه وکړئ که څوک په دانشګاه کې استادان دي د استاذ په صفت باندې مبارزه وکړئ که څوک محصلین دي د محصلینو په معیار باندې تحقیق وکړئ سرچ وکړئ چې عدالت اجتماعي څه که څوک په سوشل میډیا کې مثال ډیر تمرکز لري او ډیر مطرح دي هغه د دې لارې نه کوشش کړئ چې خپله مبارزه وکړي. اما د غفلت په خوب باندې مه وده کیږئ، اوس د غفلت وخت نه دی، اوس د مایوسۍ وخت نه دی، اوس د مبارزې وخت دی. خپل املاګانې وتړئ د ملت په خاطر باندې، د یووالي په خاطر باندې، د اتفاق په خاطر باندې ملاګانې مبسته کړئ، مبارزه وکړئ په سوشل میډیا، په خپل میډیا کې، استادان په دانشګاهانو کې او محصلین د تحقیق او د سر برخه کې خپل کوشش کړئ چې علم لاسته راوړئ، تحقیق وکړئ تر څو تاسو د نتیجې ته ورسیږئ چې یوازینۍ لاره په ټولنه کې د نجات ژوند، د کامیابۍ ژوند، د سعادت ژوند یوازینۍ لامل او سبب همدا کېدای شي چې موږ ټولنه کې ازادي او عدالت اجتماعي ولرو.
بسیار تشکر جناب استاد محمد الیاس مدنی، عالم دین و استاد دانشگاه و قاضی پیشین کشور ما که در این بحث مهم زیر عنوان عدالت و آزادی تشریف آوردین و صحبت‌های مجانبه داشتین. با امید از اینکه ما روز شاهد تحقق عدالت و آزادی به معنای واقعی دو اصطلاح در جامعه خود باشیم و دیگه شاهد از این نباشیم که آزادی‌های شهروندی و آزادی‌های مدنی ما قربانی سیاست‌ها و اساسیت‌ها و تعصب شود و همچنان شاهد از این نباشیم که دیگه عدالت اجتماعی در کشور ما پامال شود. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای بیشام و سروران گرامی که شنونده برنامه آزادی و اسلام بودین، تا برنامه دیگه خدا شما را به خداوند بزرگ بسپاریم. خداوند یار و مددگار شما. خدا نگهدار.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.